مشال رادیو ده وخت سهار لس بجې سوی نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2020 کال د جنوري شلمه نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ پولیس ته سپارنه او د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیم په اړه پر راپورونو سربیره د خبرونې په دویمه نیمایي کې ونیس پروګرام روغتیا او درملنه اوریدل مه هیروي. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. پاکستان جمهوریت تحریک له انتخاباتي کمیشن غوښتنه کړې چې د تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه دی وکړي. نن په کراچۍ کې د علي وزیر او پی ټی ایم د نور زندانی غړو پر ضد د مقدمې اوریدنه کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې د راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایډن د ادارې د بریالیتوب لپاره دی دعا وکړي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې انتخاباتي کمیشن دې ځواب ووایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن د نهو ګوندونو د ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخې ته احتجاجي جلسه وکړه او ویل چې پاکستان تحریک انصاف پر نور خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوري کوي خو د خپل ځان احتساب نه کوي. په جلسه کې زرګونه کسانو ګډون کړی چې بیلابیلو ګوندونو مشرانو ورته ویناوې وکړي. پر دې مهال د تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وویل چې انتخاباتي کمیشن د وزیر اعظم عمران خان یا د هغه د ګوند ساتنه کوي، نو د ده په وینا بیا پر یوه بیوسه الیکشن کمیشن دوی باور نسی کولای. اخو د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ یا بهرنیو چندو مقدمه روانه ده. له دې ګوند سره لرونکو 15 وفاقي وزیرانو د جنوري پر 18 ویلي چې دوی انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. بلغه د پاکستان د اطلاعات وزیر شبلی فراز پرون ویلي چې د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه به پاکستان جمهوریت تحریک نه بلکې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي. ټاکل سوی چې نن په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او د قامي اسمبلی د غړي علي وزیر او د غورځنګ د نور نیول سوو غړو پر ضد په زندان کې دننه د مقدمې اوریدنه وسی. په نننۍ اوریدنه کې به د دغو بندیانو په ضمانت د خوشي کېدو په اړه هم پریکړه کیږي. علي وزیر د 2020 کال د ډسمبر پر 14 د پېښور پولیسو هغه مهال ونیوه کله چې نوموړي د ارمی پبلک سکول د خونړۍ پېښې اتم تلین لمانځغونډې ته ورغلی و. د پېښور پولیسو ویلي وه چې علي وزیر د سند صوبې د پولیسو په غوښتنه تر ګرفتاري وروسته هغوی ته سپارلی دی. د سند پولیس وایي علي وزیر د ډسمبر پر 16 په کراچۍ کې د غورځنګ جلسې پر مهال د ریاست ضد ویناوې کړې وې، خو د غورځنګ مشران دا تورن ردوي. د غورځنګ نور غړي د ډسمبر پر 13 لاغ وروسته نیول سوي ول چې د علي وزیر د نیول کېدو پر ضد په کراچۍ کې احتجاج کاوه. پر دوی هم د ریاست پر ضد د بغاوت مقدمې در سوي دي. پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی په خپلو سیمو کې د امن راوستلو لپاره سولیزه مبارزه کوي. بل خو د ډېر اسماعیل خان عدالت پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ یو بل مخکښ ډاکټر سید عالم مسید په سفري ضمانت ټانک پولیس ته وسپاره. نوموړی د جنوري پر 13 په ډېر اسماعیل خان کې گرفتار کړل سو. د ټانک پولیس ایس پی انویسټیګیشن تجمل خان وایي ډاکټر سید عالم ورته د ریاست خلاف بغاوت په دوه مقدمو کې مطلوب و، خو د سید عالم یو وکیل اسد عزیز د پی ټی ایم غړو خلاف مقدمه ناقانونه بولی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې افغان ځواکونو په دوه جلا جلا هوایي بریدونو کې 19 وسلوال طالبان وژلي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوږیاڼي پرون ناوخته مشال لډیت وویل چې لومړی برید مازیګر مهال د سپینغر ولسوالۍ اړوند مامندري سیمه کې او دویم هغه د سره رود ولسوالۍ په ککړک سیمه کې ترسره شوی، چې له امله د دوه مهمو قمندانانو په ګډون 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د خوږیاڼي په خبره په دواړو بریدونو کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی. وسلوال طالبانو لا تر دې دمه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر امریکایانو ټینګار کړی چې د راتلونکي منتخب ولسمشر جو بایډن د ادارې د بریالیتوب لپاره دی دعا وکړي. ټرمپ پرون د سپین ماڼۍ لخوا خپره سوې الویدای ویډیوي پیغام کې د خپلې څلور کلنې دورې یادونه هم وکړه چې د په وینا بریالی و. هغه زیاته کړه چې دا اونۍ دوی د یوې نوې ادارې پرانیسته کوي او د امریکا د خوندي او خوشحاله ساتلو لپاره بریالیتوب ته دعا کوي. ټرمپ په دې ویډیو کې د خپل ډیموکرات سیال بایډن نوم وانخیست. ترامپ هڅه کړې چې د 2020 کال د نومبر 3 ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایډن په مقابل کې خپل ماتې ونه مني او له شواهدو پرته ادعا کړي چې له ده څخه رای اغلا سوي دي. د امریکا بیلابیل عدالتونو دغه ادعاوې په لسګونه ځله رد کړي دي او د دې هیواد په سپریم کورټ کې هم د ولسمشر ترامپ د قانوني ډلې لخوا ورول سوې ادعا دوه ځله ناکامه شوه. ټرمپ دا هم ویلي چې د دود برخلاف به نن د جو بایډن د ولسمشري د لوړ مراسمو کې ګډون نه کوي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. اوس راځو خپل لمړي راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو واوریدل، د پاکستان جمهوریت تحریک مشران وایي چې د دې هیواد انتخاباتي کمیشن دی ځواب ووایي چې ولې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د بهرنیو چندو د مقدمې پریکړه نه کوي. د اپوزیشن ائتلاف پرون په اسلام آباد کې د انتخاباتي کمیشن مخ ته په دې لړ کې احتجاجي جلسه وکړه. د پاکستان په انتخاباتي کمیشن کې له 2014 کال راهیسې د پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ضد د فارن فنډینګ یا بهرنیو چندو مقدمه روانه ده. بلخل د ګوند سره لرونکو 15 افاقي وزیران ویلي چې د انتخاباتي کمیشن ته د بهرنیو چندو ثبوتونه ورکړي دي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال ځلاند یوسفزی له اسلام آباد راکوي.
پاکستان جمهوری غورځنګ اسلام آباد کې د الیکشن کمیشن د ودانې مخې ته احتجاجي جلسه وکړه. الیکشن کمیشن کې د 2014 کال راهیسې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د فارن فنډینګ یا د بهر ملکونو څخه په غیر قانوني توګه د چندو د پیسو پاکستان ته د وړلو مقدمه روانه ده. د پاکستان جمهوری غورځنګ مشران وایي چې الیکشن کمیشن دې دا ځواب وایي چې ولې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر ضد د بهرنیو چندو د مقدمه پریکړه نه کوي. د پاکستان مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز غونډې ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف په نورو خلکو د غلا او درغلیو تورونه پوری کوي، خو خپل د ځان احتساب نه کوي.
جو بانک اکاؤنٹس اس نے ایسی پی سے
کوم بانک اکاؤنٹونه چې عمران خان د انتخاباتو له کمیشن او د پاکستان له ولس څخه پټ کړیو، هغه د ریویش بانک اکاؤنٹونه سٹیټ بانک نیولې دي او دا اکاؤنٹونه د عمران خان په دستخطونو چلیدل. دا څنګه د عمران خان ته دا نه معلومه، بلکې د بهرنیو چندو دا جرم یې پاکستان د پاکستان دولت او الیکشن کمیشن څخه پټ کړی دی.
خو پاکستان تحریک انصاف وار په وار دغه تورونه رد کړي دي. یاد ګوند د جنوري په 14 انتخاباتي کمیشن ته په خپل ځواب کې ویلي دي کچرې په بهرنیو چندو او حساب کتاب کې ستیر وطن شوی وي، نو هغه به د بهرنیو ایجنټانو لخوا وي او یاد ګوند هغه ذمہ وار نه دی. د جمهوری غورځنګ احتجاجي جلسې ته د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپو هم ویناګانې وکړې او له الیکشن کمیشن څخه د بهرنیو چندو په مقدمه زر تر زره د فیصلې کولو غوښتنه وکړه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چکزی وویل چې پاکستان ته مدام آئین ماتونکو قوتونو زیان رسولې ده.
کچا عین در فولان دلاند کا کچا دا عین بیزتی و کان غدا دا عین وای زنا وای ما مر راغلیو دا امیر نو خلا لا مسای دا افتخار دا مفتی صاحب بزوی دی دا پیپل پارٹی کارکنان دی دا اختر منگل بزوی دی دا دو دا مر راغل دی تاولا منگل مر دا چا سر بدی نلرو مر دا چا غلامان نیو هم کسی کے غلام نہیں ہے ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں.
د پاکستان جمهوری غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن غونډه ته خپل وینا کې ویل چې دوی به تر هغه په کلار نه کینی تر څو یې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت نوی غورځولې.
الیکشن کمیشن میں 50 کے قریب
الیکشن کمیشن کې تاسو د بهرنیو چندو د مقدمه ځنډولو لپاره 500 ته نږدې درخواستونه ورکړي دي. د نورو خلکو لپاره د فوري انصاف غوښتنه کوي او خپل د شپږو کالو راسي یو کیس روان دي. په هیڅ صورت اوس دا گنجائش نشته چې دا خلک دی په واک کې پاتې شي. دوی درو کوي دي، دوی پیسې او د بهر آمدن پټ ساتل دي.
انہوں نے باہر کے آمدنی چھپائی ہے.
خود پاکستان تحریک انصاف 15 وفاقی وزیرانو د جنوری په 18 یو خبری کانفرنس کې ویل چې دوی له بهر ملکونو د پیسو وروړلو ثبوتونه الیکشن کمیشن ته ورکړي دي. زلان یوسف زئی، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځی اونیز پروګرامونه
روختیا او درملنه
پر لسنی مو بجو
د مشال ریڈیوی مجله
پر یونی مو بجا
د کرخه پغاړه
پر دونی مو بجو
تاندې هله
پر چلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
پر چلورنی مو بجو
زمشغله مشال رادیو سخوري اوس جو د خیبر پښتونخوا پر لور د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ ډاکټر سید عالم مسجد په سفری ضمانت ټانک پولیس سپارلې دي. د ټانک پولیس اس پی انویسټیګیشن تجمل خان وایي چې ډاکټر سید عالم مرته د ریاست خلاف بغاوت په دوه مقدمو کې مطلوب وو، خو د ډاکټر سید عالم یو وکیل اسد عزیز د پی ټی ایم غړو خلاف مقدمه ناقانونه بولي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اشتیاق مسجد راکوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ ټانک مشر شاه فیصل غازی ویایي چې د ټانک پولیس ډاکټر سید عالم ماسید په 19 جنوري مازدیګر مال 4 بجې د ټانک عدالت ته پیښ کړ او عدالت ډاکټر سید عالم ماسید په جوډیشل ریمانډ باندې د ټانک جیل ته ولا جلی.
ډاکټر سید عالم چې په دد باندې په 2019 کې د ټانک پی ټی ایم ایجنسی اف آی آر وپې پاشې په 19 جنوري د عدالت ته پیښ کړ په جوډیشل ریمانډ باندې د جیل ته ولا جو. په دد د چکی میں دسی وے لکا پا امیر بندر ریاست چکی میں دسی اچاوی دے غدارے دے دشت گردے پا آر ایف آئی آر شے پا امیر بندر کی میں دسی دی پا دب بندر آغا دسی شلم جنوری بندر دے 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 زمانت دے پورا امیر جو جلتا وکل.
دے ٹانگ پولیس ایس پی انویسٹیگیشن تا جمل خان مشال ریڈیو تا ووے چے ڈاکٹر سید عالم ماسید ٹانگ پولیس تا پا 2019 کشے دے ریاست خلاف بغاوت کولو پا الزام کشے پا دو مقدمو کشے مطلوب ہوا.
دا دو مقدمی په زمانه یو علت 43 2019 او یو علت 52 2019 د خلاف دمر 153A 427 152 146 استولا ان پی او تنا سیټي چې څنګه چې نو اډ راخلی نو د دې چې څنګه چې هغه ما سره تلکان دی دی دوس به ان شاء الله تل نه را و دي نو به دې ته شتو.
په ډیرا اسماعیل خان کې د ډاکټر سید عالم مسجد وکیل اسد عزیز ویایي چې د پښتون ژغورنه غورځنګ غړیو په خلاف درج کړی شوی مقدمه غیر قانوني دي.
مطلب بل د بده شو دادو 133A 5 5 6 24 1 3 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11 10 11
شي هغه وخت گرفتار کړی چې کله د عدالت په یو مقدمه شه د پیش کېدو نه ورسته د عدالت عمارت نه بهر راوتلی. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر ویب پاڼه هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب سایټ پته ده www.mashalradio.com. د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت وایي چې د باجوړ، ممند او خیبر سیمې د برطرفه سوي خاصدار به لنډ وخت کې بحال کړل شي. پر برطرفه سو خاصدارو د پخوانی قبایلي انتظامی لخوا تور و چې دوی د طالب وسلوالو ضد د پوځي عملیات پر مهال خپل دنده په ښه توګه نه و ترسره کړې، خو خاصدار بیا وایي چې دوی له ډیوټي انکار نه و کړی، بلکې د حکومت په وینا کډوال سی ول. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شهنواز ترک زیرا کوي.
پروند خیبر پختونخوا اسمبلی په اجلاس کې سلطان محمد خان زیاته کړي چې د برطرفه شوی خاصدار شمیر وسو چې ډیر پکې بحال شوی او بقایا 2500 په لړن وخت کې بحال شي. د خاصدار او لویز وکونو د حقوقو لپاره په قبایلی ضلع کې د جوړې کمیټې ترجمان او د باجوړ د پولیسو حوالدار حبیب الله مشاد ریډي تول چې یوازې باجوړ کې د برطرفه شوی شمیر تر 300 پورې دی او دوی هم د بحالی غوښتنه کوي.
پاگوی بانی اوش تاگوی بی کنسیانی کنو چه جیو نخالی شوی وی پاگوی بانی نوی برسیانی کی گی لکه جدا پا مجبوری پا حالاتو که دا اپریشنون پا وزا که متاثر شوی نقل برطانی کری و پاگوی تو دیر کسان ریگنسٹر شوی هم گی و زبا دا باجاگو خبرو بکم چه دا باجاگو برسون دا تین سو پوری اهلکاران چه کم دی دا موطل دا پخپنو لوکرینو بند نلی بحر پلی شوی
دغه خاصدار د کال 2009 نه تر د یو لسم پورې په بیلابیلو میاشتو کې هغه وخت نوکریونو برطرف کړی شو چې کوم محل د هغه وخت په قبایلي ایجنسو او وسنۍ ضلعو کې د وسلوالو طالبانو ضد عسکري اپریشنونه شروع شوي. په دې کې د خیبر ضلع خاصدار هم شامل دي او د پخوانۍ فاټه د انتظامیې لخوا ویل شوي چې دوی د اپریشن په وخت د ډیوټي کولو نه یا خو انکار کړی او یا بیا تښتېدلي وو. خو دغه خاصدار وایي چې دوی نه خو انکار کړی او نه تښتېدلي وو، بلکې د اپریشن په وخت دوی بې کوره شوي وو او اول کچګړی ته او وروستو جلوزو کیمپ ته کډوال شوي وو. په مهمندو کې د برطرفه شوي خاصدارو د اتحاد یو مشر میال الباچا ساپې وایي چې د مهمندو د برطرفه خاصدارو شمیر تر د شپږو سوو پورې دی.
عملیات شروع شو په قبایلي علاقو کې خبر باجوړو په دغه کې مهمندو کې مدیر دا غزنا اجرات کو حکومت ریاست دوی ته وویل چې تاسو د کورونه خالي کړئ. دوی اجرات کو چې پورو تلاړ واپس چې کله کې واپس وراله نو کنفیوژ ساتلی والا کې دا بحالو دوی ته چې تاسو بسم الله شو چې تر مې شو چې تاسو برتر پر شو چې
لدی وړاندې هغه خاصدار چې د سیمه مخور ملکانو ته د مرات په شکل کې ورکړی شو شمیر له ټولو زیات په مهمند کې. کله چې خاصدار او لیویز وکونه په پولیسو کې زم شو نو سپیشل نومي خاصدار زم نکړل او بیا ملکانو احتجاجونه شروع کړل. دوی غوښتل باید دوی ته بغیر له ریوټۍ کولو د خاصدارو تنخواګانې ورکول جاری وساتل شي، ځکه د دوی په وینا د حکومت له اړخه دوی ته تحفه او یا ډالۍ وه چې د ملکانو د قربانو په بدل کې دوی ته ورکړی شوې وه. نادر منان کو داخل د محمود یو مشر ملک دی او د سره هم سپیشل خاصدار او یاد د پوینه خصوصي مرات له همشتا
به د وزیرالات د وادي مطابق چې موږ یې کوم کړی و سپیشل خاصدار یو د نه د بل جوړ کوي د پتنګ چې ځا په جوړ هغه شان دی. خو په دغه بنیاد باندې موږ افسران څه کوم خبرې شوې وي یا د مشر په شاور ته چې شوې نو موږ د اړول چې موږ وزیرالات الله اوس کړی وي دوی نو براسه دي تقریبا
صوبائی حکومت د برطرفه شوی خاصدار شمیر ډیر کم خی او دغه احتجاجیان وای چې د دوی شمیر په باجوړ محمد او خیبر کې د 800 هم زیات دی. د باجوړ نه انتخاب شوی او د خیبر پښتونخوا وزیر انورزیب خان مشاد رډو ته وویل چې که د خاصدار شمیر زیات وي باید دوی د حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې ته خپل نمونه ورکړي، دوی به ورسره قانوني چلند وکړي.
یو سیکشن کو لاو شوې ده په پچورو کې چې باغ کمیټې کې درې کسان شامل دي. دوی خپل اپلیکیشن جمع کوي چې څو پچو وجه ټرمینل شوې ده چې اپلیکیشن جمع کوي نو هغه باغ کمیټې ته مخې ته کېږي. کمیټې اوس بیا فیصله ورکوي چې آیا څوک د بحالې دوه پوزیشن کې دي او چا ټرمینیشن شوې ده دا حق بجانب شوې ده. زه امید لرم ان شاء الله چې په 15 ورځو کې د دې خاصه فورس دوی دا مسله بدل کړي.
یاد دي چې د درې وړو قبایلي ضلعو برطرفه شوی خاصدار د تیرو درې میاشتونه د خیبر پختونخوا اسمبلی مخته په سوری پل چوک کې ناست وي او غوښتنه کوي چې د دوی نوکرې دي بحال کړي شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوخه کړي ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټولې خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د ماښام تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلای شئ. د خوست غلام خان لارې چې د باروړونکو موټرو د ډرایورانو او ترانسپورټي اتحادیو لخوا په دوشنبه تړل شوی ولا هم نه خلاص شوی. ډرایوران او د ترانسپورټي اتحادیو مسولین د لارې د بندولو لامل دا شي چې دلته بې نظمي او بې نوبتي موجوده ده او زورواکي له نوبت پرته هر ورځ موټر بیای، خو ځینې ډرایوران بیا خپل نوبت په اونیو انتظار باسي. اعتراض کوونکي ډرایوران زیاتوي چې د غلام خان لارې د ترانزیت کېدو بهیر دې هم چټک کړل شي. په دې اړه نور حال د نجیب الله خیل پر راپور کې واوري چې پرون ناوخته را لېږلې دي.
کای نه منو، مې منو، مې بونو باتي نه منو، د خوست غلام خان بندر لار تیر ورځ د لویو موټرو د ډریورانو او ترانسپورتي اتحادیو د مسؤلینو لخوا تړل شوی و. ډریورانو د ګربزو په صحرا کې عمومي لارې په یو بل سر کې په څنګو باردار موټر درولي تر څو ور باندې موټر تګ او راتګ ونه کړای شي. دوی وایي چې په دې لاره کې بې نظمي او بې نوبتي ده. ځایي مسؤلین ورته غوږ نه نیسي نو مجبور شوي چې دا لویه لاره چې هر ورځ ور باندې لسګونه بار وړونکي موټر تګ او راتګ کوي وتړي. د ډریورانو د اتحاد مشر سردار خان زدران ویل
مونږ چې دغه لار بند کړې ده د ډریورانو د حقوق په خاطر بند کړې ده. دغه په خاطر چې دلته بعضې زوروا کې راځي موټر بې نمبره بیایي نو موږ مجبور شوو چې د خپل حقوق په خاطر لار بند کړو. د موږ غاک چرواکي واوري. بل مسله دغه ده چې د ترانزیت مسله ده. هلته مالونه راغلي دي ترانزیت آماده ده. د پاکستان خلک ورته آماده شوي دي. حکومت یې ورته آماده ده. د موږ چرواکي تر اوسه پورې ویده پراته دي.
د خوستو سوداګرو د اتحادیه مرستیال انور افغانم وایي څو ورځې مخکې هم ډریورانو دا لاره د نیمې ورځې لپاره بنده کړې وه خو چارواکو ورسره ژمنه وکړه چې په لاره کې به نظم او عدالت تامینېږي. د ده په وینا کله چې چارواکي په خپلو ژمنو ونه درېدل دوی مجبور شول چې لاریون وکړي او لار وتړي.
چې څومره بندرونه افغانستان د نورو هیوادونو سره لري هلته نوبت موجوده هلته نوبت پرچا ولري هیڅ نه ډریور خدای دې وکړي چې لارې دي وو رئیس وي دي وو جنرال وي دي وو مامور دي وو وزیر وي وو تجار لارې وي نوبت نشي تلل. د نوبت کې به هغه غریب سره په نوبت کې ځي. دلته ور راځي دوه روپۍ لري ور را وسته لري هغه زنګوي دغه ډریوران بچره ورته ګوري لارې په نوبت ځي ور را باروي هغه په میاش کې 15 شپږ وپیری کوي هغه ډریور چې د میاش یو پیرام نشي کولای.
یو بل ډریور وزیر هم غوښتنه کوي چې دلته د نظم جوړ شي په دې ځای کې د څوک بدماشي او سرکشي نه کوي.
میګ دا ویي چې میګ ته د خپل خاک ورسیږي د چاپ دغه ځای کې زورواکي او بدماشي میګ نه مانی نه مانی خپل خاک درته ورسیږي آر اورز دوی په غلا تیریږي په دغه ځای کې دغه سړک تیریږي. میګ ته حکومت وایي چې نن یو ورکوم سابو ورکوم خو ترې سپرې ورکړي نه دي. دغه میګ مناله کوي د موغه نه د حکومت نه چې دغه مخنیوي د دوی ونسي.
و مو غختل په دې اړه د ترانسپورت د ځای رئیس نظر واخلو خو هغه له دې موضوع نه خبري خيوي. دای به سیمه تورشی او موضوع او ستونزه به وسیری او روس ته بل رسنوی سره خپل نظر شریک کی. بل لوري ته د خوست د ولایت مقام ویان طالب منګلوی غلام خان بندر د دواړو خواو لپاره ستراتیژیک لار ده او په ولایتي کچه د دې پر وړاندې ټول ستونزې هواري شوي او آماده دي چې په دې لاره ترانزیتي فعالیتونه پیل شي. د دې ډیری ورانو لخوا د لارې د تړل کېدو په باب له ډیری ورانو او ترانسپورتي اتحادیو وغوښتل چې د تاګ راتک عمومي قوانین په ځانونو پلي کړي.
موږ د ډیری ورانو او د شرکتونو مسؤلینو څخه غوښتنه لرو چې دوی ټول قانون ته درناوی ولري. موږ اړوندو ادارو ته جدي لارښوونه کړې چې په عاجله توګه باندې د قانون تطبیق کړي او تر څنګ د هغو ډیری ورانو سره چې دوی کشمکش جوړوي او بنوبتي کوي اغو سره وګوري او بلاخره د ستونزو ته د حلار پیدا کی.
غلام خان لار چې کراچۍ بندر ته د نورو لارو په پرتله کابل ته خواو شات څلور سوه کیلومتر نږدې ده. د دې سیمې د دواړو لورو خلکو یې په پرلپسې توګه د ترانزیت غوښتنې کړي دي. که څه هم اوس دواړو لورو حکومتونو د کار لپاره تیاری څرګند کړی او په دواړو خواو کې تاسیسات جوړ کړي خو معلومه شي چې دا لاره کله عملا ترانزیتي کیږي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
زموږ غل مشال ریډیو څخوري پښتانه ملتوال وايي د پاکستان وفاق ثبوت په عین کې ورکلسوي خودمختاري ته پام نه کوي. دوی وای وفاق هڅه کوي چې د نور څه ترڅنګ د تعلیم څنګه په څیر مهمه محکمه هم په خپل واک کې وساتي. خو واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند بیا وای چې د تعلیم څنګه په پوره توګه د سبو په واک کې ده او د تعلیم وفاقي وزارت یوازې د لوړ زده کړو لپاره ساتل شوی دی. د خبر پښتونخوا بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیران د حکومت دا خبر ردوي او وای چې وفاق اوس هم په عین کې پر راوړل شوي اتلسم بدلون بریدونه کوي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه راپور لري.
د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون لمخې د یو شمیر نورو محکمو په څیر د تعلیم محکمه هم د وفاق لواک څخه ثبوت انتقال شو. خو په ځانګړي توګه ملتپال ګوندونه وایي اتلسم بدلون تر ډیره حده یوازې په نامه دی، عملي سوی نه دی. د دوی په وینا د دې بیلګې دا ده چې په عین کې پر راوړل سوی بدلون سربیره وفاق هڅه کوي چې د تعلیم څانګه په خپلواک وساتي. د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی وزیر او د عوامي نېشنل ګوند مخکښ سردار حسین بابک د جنوري پر 19 مشال راډیو ته ویل د تعلیم محکمې صوبایي کېدلو ډېری ګټې ورسولې، خو د ده په وینا دا ګټې بلا ډېری وایي که وفاق پکې لاسوهنه م کولی.
نو بالکل مرکز مداخلت کوي، یعنی زه به تاسو له مثال درکم چې تعلیم چې صوبایي محکمه شو نو په مرکز کې دغه محکمې ضرورت د کمی غاړې پاتې شو، یا دغه د وزیر ساتلو یا د منیسټر د ساتلو ضرورت چې دی هغه ولې پاتې شو. خو دا بیا حکومت چې دی په هغه اتلسم ترمیم باندې حمله کوي چې هغه ناکامه کی، هغه بدنامه کی. نو چې کوم اختیار د اتلسم ترمیم د لاندې مالی، سیاسي، انتظامی، آئین د پاکستان د دې ملک شوبول ورکو، په کاردار کې دا حکومتونه هغه اختیار عملی کی.
سردار حسین بابک زیاته کړی چې ثبوت په ورکړل سوی اختیار کې د وفاق لاسوهنه د ملک په تاوان ده او باید ډډه ورڅخه وسی. د بلوچستان د تعلیم پخوانی وزیر او د پښتونخوا ملي او میګون مخکښ رحیم زیارتوال هم ورته نظر لري. نوموړی وایي وفاق په غیر قانوني توګه په تعلیم محکمه کې ګوتی وهي.
دا سبجیکټ پروینشل سبجیکټ جوړ شوی دی، خو پر ټول کارو کې ډیر لوی رکاوټ دی، او هغه رکاوټ زه د منیسټر ایجوکیشن په حیثیت دوی بدلته میټینګ راغوښتی وو. نو ما په سر کې لور ټول چې دا غیر قانوني دی، بیا به دوی ویلي چې دا د انډرسټینډینګ د پاره دی. بیا به په هغه کې بلیغ زمان صاحب د دې دغه ایجوکیشن منیسټر وو، نو بیا په هغه کې هغه څه مجلس کښېښولی، بیا ما رد کوي. بیا به دا ورته ویلي چې دا سبجیکټ پروینشل دی، ته دلته که د انډرسټینډینګ یو خبره کوو چې ایجوکیشن څنګه بهتر کېدلی شي، خو اول ورګه ستا د منیسټری په توګه به انتدا نه شي کولی. دیوال سبجیکټ دی، بس پر صوبې پیجي کاری پیجي، مرکز کې دا سبجیکټ نشته.
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم له اوسنی وزیر شهرام ترکی، د تعلیم له پخوانی وزیر عاطف خان او نور وزیرانو سره د تماس هڅه وکړه، خو هغوی له خبرو ډډه وکړه. خو د واکمن تحریک انصاف د بلوچستان مشر او د تعلیم صوبایي وزیر سردار یار محمد رند دا خبره رد کړه چې ګواکي وفاق د صوبې په تعلیم محکمه کې مداخلت کوي. نموړي د جنوري پر 19 مشال راډیو ته وویل چې پر دوی فشار نسته، خو هڅه کوي چې د ټولو صوبو ترمنځ همغږي رامنځته کړي.
ہم وفاق کا حصہ ہے، پاکستان کا حصہ ہے، ہمیں
مگ دا وفاق برخیو، مگ دے ملک برخیو، نو مگ تا دیر پریکلی دا سی کولوی چی دا طول و صوبو ترمنز پکی ہم غگی پر مگ سا فشار نشتا چی دا بکوی او دا بنکوی، خو مگ دا گلگت بلتستان و آزاد کشمیر پر گڑون طول صوبے سلا مشورہ کوو او پی وخلا پریکلی کوو.
له سردار یار محمد رین څخه مې وپوښتل چې که تعلیم رښتیا هم په عملي توګه صوبایي محکمه ګرځېدلې ده، نو بیا د تعلیم وفاقي وزارت د څه لپاره دی؟ هغه وویل چې د تعلیم وفاقي وزارت یوازې په ملک کې د لوړو زده کړو انتظام او څارنه کوي. خو رحیم زیارتوال وایي په آئین کې تعلیم صوبایي محکمه ده، نو باید چې لوړې زده کړې هم د هرې صوبې په خپل واک کې وي.
دا هایر ایجوکیشن هم په کار دی چې ترانسفر سی پروینسز ته. هایر ایجوکیشن موږ پروینسز ته ترانسفر کولای، بیا دوی ویلې چې موږ تاسو ته پنډینګ نه کوو. نو هایر ایجوکیشن کمیشن دا سم جوړ کړي، بلکې پنجاب جوړ کړي، دوی پنډینګ پر بند کړي. بیا موږ خپلې یونیورسٹیانې په چیس چلو چې پنډینګ یې بند دي. مجلس بنیادی دغه وو، نو موږ دا ګډ شیان پورته کړي دي او دې ته موږ ویل دي صحیح چې ثبوت یې والا کا.
د پاکستان په آئین کې اتلسم بدلون په 2010 کال کې شوی وو چې پکې ثبوت د پخوا پرتله زیات واک ورکړل شوی وو. ملتپال ګوندونه شکایت کوي چې وفاق نه یوازې پر اتلسم بدلون پوره عمل نه کوي، بلکې د دوی په وینا هڅه کوي چې غبرګې کړي. خو په مرکز کې واکمن تحریک انصاف ګوند دا خبره په وار وار کړې ده چې دوی د اتلسم بدلون بیرته اخیستو هیڅ اراده نه لري.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی او ریدلی او لیدلی شئ.
اسمو ژغله مشال رادیو څخوري او ستاسو پام د ځنګړي ونې خبرونه روغتي او درملنې پر لور راګرځوم. پر روغتي او درملنې خبرونه کې نن د واکسینو پر ارزښت ژغیدلی یو. په خبرونه کې اوري چې ماشومان ته له پیدایش سره سم ولي واکسین ورکول ضروری دي او تر کوم عمر باید څومره واکسینونه وکړي. د خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
روغتي او درملنې
پروختیا او درملنه خبرونه کې مو زپامیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د واکسینو پر ارزښت خبرې کوو. په انساني تاریخ کې داسې ډېر ناروغي دي چې د خبرېدو له وجې میلیونونه خلک وژل شوي دي. د مثال په توګه د سمال پاکس په نوم یو وایرسي ناروغي چې له وجې پر بدن دانی راخیږي یوازې په 13 شلمه پیړۍ کې شاوخوا 300 میلیونه کسان مړ کړي. شرای همداراز بل ناروغي ده چې ګڼ خلک یې وژلي او ناروغه کړي. لګوزنه هم تاسې خبر یاست چې ماشومان د ټول عمر لپاره مازوره کوي. نو ساينس پوهانو او روغتیا پالانو تر اوږدمهاله څېړنو وروسته د دې ډول ناروغیو واکسینونه جوړ کړل چې هر کال د لکونه خلکو ژوند ژغوري. د ساينسي پرمختیا او واکسینونو جوړول له وجې د سمال پاکس په نوم ناروغي لنړۍ ختمه شوه. د سمال پاکس ناروغي پیښې په آخري ځل د 1900 زیږیزې لسیزې په پای کې په برتانیا کې ثبت شوې وې. همداراز د واکسینو له وجې د ګزن یا پولیو ناروغي لنړۍ تقریبا ختمه شوې او یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې ده. د واکسینونو د موثریت یا اغیزناکۍ له وجې د روغتیا نړیوال سازمان WHO په مشرۍ د نړۍ په هیوادونو کې له زیږون سره سم د ماشومانو د واکسینولو عمل پیلېږي چې دا ماشومان په لوی عمر کې له خپرېدونکو وایرسي او بکټریاوي ناروغیو وژغورل شي. اوس مهال چې نړۍ له COVID-19 وبا سره مخامخ ده نو په اروپا، امریکا او ځینو نورو ځایونو کې واکسینی کمپین پیل شوی دی او روغتیا پالان خلکو ته د کورونا وایرس د ناروغۍ ستنې لګوي. نن په خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې واکسین اصلا څه شی وي، ماشومان باید ولې واکسین شي، د واکسینو اثرات څه وي، او آیا د واکسینو لګول له وجې الرژي یا حساسیت کیږي، همداراز آیا د واکسین د روغتیا لپاره ناوړه اثرات لرلی شي او که نه. کله پاکستان او افغانستان حکومتونه د کورونا وایرس ناروغي واکسین منزور کړي نو آیا خلک باید ولګوي او کنه؟ دا نورې پښتنې په روغتیا او درملنه خبرونه کې چېړو. میلممو ډاکټر محمد عرفان الله دی. دی د پېښور د بډبیرې په شهید ګړی کې د سمایل اګین په نوم روغتون یا اسپیتال لري. هلته ورتللی شي او مشوره ورڅخه غوښتی شي. ډاکټر صاحب ستړي مشي.
السلام علیکم، ډیره مننه، تاسو په خیر راغلی.
ډاکټر صاحب، زه غواړم چې شروع د دینو کو چې په دې باندې موږ د خپل اوریدونکو پوه کړو چې واکسین څه ته وایي، واکسین اصل کې دی چې
ډېره مننه پامیر صاحب. واکسین څه شی دی، څه شی ته وایي؟ واکسین بنیادی طور هغه دوا ده چې دا مریض ته نه بلکې روغ سړی، صحتمند سړی ته ورکولی شي او دا بدن ته یو قسم له ټریننګ ورکوي. نو بدن ته د یو داسې بیماری ټریننګ ورکول چې هغه په ده باندې څه وخت هم حمله کولی شي او د بدن حفاظتي نظام دې ته چمتو کړي چې هغه مخکې نه هغه پیژندلې چې دا شی خطرناک دی او بدن دونه قوت او مدافعت پیدا کړي چې هغه جرثومې که هغه بکټیریا ده که هغه وایرس دی یا نور د جراثیمو د قبیل نه دي چې هغه په وخت سره وپیژني او بدن د هغې خلاف مدافعت پیدا کړي او انسان د دغه رنځورتیا نه چاغه اکثر مرګونم کې دي شي، وګد محالم کې دي شي یا دایمي کمزورتي اگر له کشلواله ګډواله دستورګو نظر تل داسې قسم عوارض روړش نو بدن مونږ دې ته چمتو کو د واکسین په ذریعہ باندې چاغه د دې خلاف جګړو کې او د جراثیم د ځان بهر ته ارتاو کې دغه واکسین نه
صحیح. یعنی واکسین یو داسې شی دی چې موږ ورسره د خپل وجود دفاعي نظام، مدافعتي نظام معرفیکو پیژنګلوی ورته ورکو چې دغه یو شی برازي او ستابه رد عمل یا عکس العمل داسي آشنا کوي ورسره، هغه وایرس سره آشنا کوي، هغه بکتیریا سره آشنا کوي. کما چې بیا هغه اصلي بکتیریا چې کله بدن ته را داخله شي نو بیا زموږ بدن وار له مخه ورسره آشنای نو وژني او موږ ساتي د ناروغۍ نه، د مازورۍ نه او همداراز لمړینی. او په دې کې یو بل خبره تزما پام شو چې دا یو داسې واکسین یو داسې شی دی چې دا مستقیما بکټیریا یا وایرسونه چې په فطرت کې دي په طبیعت کې دي په هغه حمله نه کوي، هغه نه وژني، خو که چرته زموږ بدن ته را داخليږي نو بیا هغه وژني. نو یو قسم د ژوند دوست شای دی کنه، ځکه چې موږ داسې نه دی کړی، انسانانو داسې نه دی کړی چې بس مستقیما نه راخستي ورپسې چې دا ټول بکټیریاوي او وایرسونه موږ د نړۍ لمخه ختمو، بلکې موږ ځان ورته آماده کړی، تیار کړی مو وي ورته د واکسین په ذریعه باندې چې کبیا زما بدن ته را داخليږي نو زما د مړینې نه مخکې به زده بکټیریاوي زما بدن ووژني. نو یعنی یو ښه شی دی، بیلنس توازن یې پکې ساتلی دی.
بالکل، او بل دا د ډیر زیات تحقیق نه پس بنیادی طور ویکسین کې فرض کې موږ د پولیو ویکسین واخلو، نو د کې چې کم د پولیو جرثومه ده هغه موږ په لیبارټری کې رانیولې ده، هغه بیمار کړي ده، کمزوري کړي ده، او هغه د تاسو ساس کې په صورت یا د بازي پچکارو په صورت تاسو کا فکر کړي ده چې کم د ویکسین پچکارې وي، نو دا عموما موږ د سرمن لاندې یک دو بالکل غوښه ته دننه نوړو، معمولی هغه ستن دننه کې او سرمن لاندې دا موږ کیدو. نو زه دا کله موږ کیدو نو د بدن مدافعتي نظام او ډبلیو بی سی یا د سپینې وینې خلیات چې هغه دې ته متوجه شي چې څه شی رالو بدن ته، نو هغه د دې خلاف مدافعت پیدا کی او دا ویکسین هلته کې هغه رنزور جکم جرثومی دا پرتی وی په بدن کې، کله چې فعال جرثومی بدن ته داخلي شي په انسان حمله وکي، نو یو د بدن خپل مدافعتي نظام چې هغه دا پیژندل هغه د خلاف دفاع واخلي، دویم دا جرثومی چې دا بیا په بدن کې خوري شو دا مخکې نمونګه رنزوري کړي وي په بدن کې پرتی وی، نو کوند هم جنس با هم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز، نو دا جرثومی چونکه دا غی دا فامیل نوی دا غی دا قبیل نوی غی تا ورشی اغم دا زان سر بیماران کی، او دا غصی دا جرثومی پا بدن کې داخل مرشی او بدن پا دے باندې کابو بیامومی او دا بدن نه بهر کی، او انسان دا لوی تکلیف مرگ او یا چې کوم مزوري دا
دغینه وسه پاتیش، او د دین علاوه دا یوازې دا نه دي چې جراثیم کمزوري کوي، بلکې د واکسینونو جوړولو نورې طریقې هم دي کنه، لکه دا د جراثیم یو برخه راخلی یوازې امغایي یا کمزوري کړي یا مړه جراثیمی کنه ان اکټیوي، نو مختلفو طریقو باندې په ساينس بوهان دا واکسینونه جوړي. وس چې موږ راځو پیدایش سره سم وي، ماشوم چې څنګه پیدا شي باید ورته واکسین ولګيږي، دا واکسینونه تر کوم وخت پورې لګيږي، څومره واکسینونه دي د کوم کوم ناروغیو د پاره دي؟
ډېر ښه، دا چې کومه تاسو خبر وکړه پامیر صاحب، نو دا بنیادی طور ما تمثیلي خبر وکړه چې صرف زموږ اوریدونکي پوه شي، نور خو طریقه کار مختلف طریقې دي د ویکسینو تیارولو، نو هغه د جدت او د ساینسي ریسرچ سره کې تبدیلی هم راځي او هغه مختلف طریقو سره، خو دا ما صرف مثال وړاندې کو چې بنیادی ویکسین دی چې زموږ عام ولس پې پوه شي. راځو ستاسو دویم سوال ته، دا چې کوم مختلف مرګونی بیماری دي یا مازوره پیدا کوونکې بیماری دي، دا تقریبا لس دي چې د دې خلاف په ټوله نړۍ کې او پاکستان او زموږ په چاپیرچل افغانستان او نورو هیوادونو کې دا حکومت په مفته توګه باندې خلکو ته ورکوي. په دې کې ټول نه اول چې دا تپیدک یا ټیوبرکلوسس یا ٹی بی ده، دویم نمبر چې دا پولیو دی، دغه سه خورناک ته نمونیا دا تور ټوخه دی، تور زیړې دی، گردن تور ته بدا اسهال یا دست ته ټیټنس یا تشنج دی، او خسرا یا میزلز دی شری چې ورته وي. دا لس چې دا د موږ سره ویکسینونه دي،
ها، او دا ماشومان ته لګي
په گردن نړۍ کې ماشومانو ته لګیږي، او دا د پیدایش نه تر یو نیم کال پورې د دې دورانیه ده، یعنی نن یو ماشوم پیدا شو نو د نن ورځې نه به دا شروع کیږي، چې کله د عمر یو نیم کال ترسي نو دا بیا اختتام پذیر شي. دا ټول د دې لس کورو ویکسینونه چې څونه ضرورت وي انسان ته، هغه په بدن کې مونږ ثابت کیږي یا محفوظ کو.
صحیح،
دې کې په پیدایش باندې پامیر صاحب چې دی، نو د اټور ناول چې مونږ د ٹی بی نه د بچ کېدو ویکسین ورته ورکو، او هغه سره د پولیو اولنې خوراک ورکوم.
صحیح.
کله چې ماشوم په دویم ځل د شپږو هفتو شي نه د یو نوي میاشتې شي نو بیا موږ دته د پولیو کتری او روټا روټا یو وایرس دی چې هغه اسهال یا پیچس پیدا کوي په انسان کې.
صحیح.
دا ورکو او نیمو کوک یعنی د نمونیا په ضد باندې دا بدن چې دی دا موږ مضبوط کو.
صحیح.
د ماشوم ته نمونیا اونشي
پیدایش سره سم موږ ټی بی جمع پولیو دا واکسینونه ورکو او بیا چې ماشوم د نیمې میاشتې شي نو بیا ورته روټا
یو نیمه میاشت
یو نیمه ښه
یعنی شپږ هفته
د شپږو هفتو چې شي نو چې د یوې نیمې میاشتې شي بیا ورته روټا ورکو او د نمونیا واکسین ورته ورکو.
بالکل. او ورسره د پولیو چې کوم خوراکي نو هغه هم ورسره ورکو.
صحیح.
کله چې ماشوم د یوې نیمې میاشتې شي یا د شپږو هفتو شي نو دته مونږه دوباره او پی وی
نه دا تاسو هم دا اوس ویلې چې کله د شپږو هفتو شي نو موږ دا درې ورکو دا دویم
ښه دا هم ویلې لسمه هفته باندې
خلاصمه هفته
هغه کې موږ دوباره بیا روټا ورکو ورته
ښه
او پی وی 2 یعنی د پولیو چې کوم دویم نمبر کتری دی هغه ورته ورکو د نمونیا ورکو او پینټا یو وایرس دی د هغې لپاره ماشوم ایمونایز کو.
ښه.
کله چې ماشوم د سر لسفتو شي دا زه به سرسری دا خبرو کوم دا مونږ په خپل پیج او د سمایل اگین یوټیوب چینل چې هغه باندې دا پوره تفصيلات ما له ګولې دي.
صحیح ده.
زموږ اوریدونکو کولای شي چې هغه واخلې هلته نه وګوري او نور مرګرو سره هم شریک کړي.
صحیح ده.
ځکه چې دا مونږ دا سه بار بار وایو نو دا دي ته یادی کی نه. نو سلورم ځل چې دی دا ماشوم چې دی دا د سور لسوافتو وي بیا او پی وی 3 یعنی د پولیو دریم خوراک او د نمونیا دریم خوراک واکسین ورکړی شي.
صحیح.
پنځم ځل باندې دا ماشوم د نهه میاشتو په عمر کې د میزلز
او د شری
پښتو کې ورته موږ شری وایو
شری
د دې اول خوراک ورته ورکړی شي.
ښه.
او بیا پشپګم ځله یعنی کله ماشوم د 15 میاشتو شي نو د میزلز دویم خوراک یا د شری دویم چې کوم واکسین دی هغه ورته ورکو. او دغه سي د لسو بیمارو خلاف چې کوم دی د مدافعیت په بدن کې چمتو شي پیدا شي. د نه علاوه په میاشتنه توګه یا درې میاشتو کې چې کوم د پولیو کتری ورکول کیږي نو هغه په دې خوراک کې نه دي شامل. هغه چې کله هم حکومت اعلان وکړي چې ورکه نو پکار دادا چې موږ خپل بچیان هغه ته ورمخ کې کوو او دوه دوه کتری ورته ورکو چې د دایمي مازورو نه د خلک بچ شي.
صحیح.
اوس دې نه علاوه دې کې د نزلې چې کوم دی د هغه واکسین کیږي هم په دې لومبای 15 میاشتو
او فلو شارټ چې ورته وای کنه د نزلې.
او بالکل اغه هم د کیکیږي
اغه خو غټه غټانم کوي هر کال کنه په زنو هیوادونو کې کوي لکه دلته موږ کو په اکتوبر کې وکو بیا د زکام د شینو نه محفوظ یو تر څه وخت پورې.
بالکل. دا غوښ چې کوم د صحت شوبې سره منسلک خلق دي نو موږ خپل ځان د ډاکټران او زموږ چې کوم مددگار سټاف وي دا موږ ټول د هپاتایټس بی واکسین ځان ته کوو. دا غوښ د ټایفاید یا ټاټاکې چې کوم ویکسین دی دا موږ ځانته کوڅه چې موږ همیشه د مریضانو سره په کانټیکټ کې یو یا لمس کې اوس ورسره دي سره زموږ لاسونه هم لګي نږدې هم ویو بدن سره د دې سینم ګورو سترګې هم ګورو پوزم ګورو د بدن چې کوم سیکریشنز دي دا کله کله زموږ بدن پورې هم لګي نو موږ خپل ځانونه ټول ویکسین کړی د ګرد نړۍ ډاکټران او د صحت شوبې چې کوم کارکونان دي دا ټول ویکسینېټډ دي.
صحیح دي. ډاکټر صاحب دل ترته په فیسبوک باندې ځنې خلکو تبصری لیکلي دي. مداخل وزیر صاحب لیکلي دي چې د پښتنو په مغزو باندې دغه خبره ورته پل شوې چې ویکسین نقصان دی خو ویکسین ډیر ارزښت لري. دغه دیوا مینی لیکلي دي چې د واکسین د تاریخ تیر تاریخ څه مطلب دی که تاریخ تیر وي بیا نقصان چې دی استعمال نقصان لري کنه نو دا دې په اړه کې کوم جواب ورکړي
تاریخ تیر مطلب لکه ایکسپایر شوی چې
ایکسپایر شوی چې وو
اول خبر خدا د پامیر صاحب چې دا د حکومت په نگرانی کې کیږي او د ویکسینو ساتلو چې د دې لپاره یو خاص توګه موږ ورته کولډ چین مینټیننس وایو
او فریجونو کې په
هغه پس بازی ویکسین تر دو درجو سینٹیگریڈ بازی تر سلور او بازی اتو نه هو پوری فعال نو دا یو خودکار نظام او ډیر زیات د نظر لاندې ساتل شوی نظام لاندې ویکسینونه چې دي د حکومتي ادارو په تحویل کې پراته وي دې نه علاوه چې کوم اوس لکه د پولیو ویکسین چې کوم دی د دې چې کوم د وړوکی غونته کې بوتل دی تاسو که فکر کړی د موټر په بازي بیټریانو کې یو شیشه لګېدلې سهار چې کله موټر سٹارټ کړي نو هغه شین سور زړ ښکاری پکې چاہے نہ منگتا اندازہ کی جی بیٹری کے چارج سونا دے وہ پکشتا یا تیزاب موجود دیا نہیں دی. نو اکثر ویکسینوں نے جدید نو آگے کے اس دک سے لائٹ سینسیٹیو سینسرز لگی دل بھی کاغا ایکسپائر شوی یا داغے تو دخ دا خپل حد نہ زیاد شوی بس وجہ باندھے نو آگے کے اگر رنگ بدل شی او کارکن چے داغا فوری تو کے بعد پوچھ نو آگا سے ویکسین بیا نہیں استعمال کی
صحیح نو دا او ک په غلطی سره وشي نو ستاوان به لری کنه ګټه بیان لري نو زما په خیال کې زکه
ګټه نه لري تاوان خو نشته ده بل ویکسینونه چې سونه دینو دا عموما هیڅ قسم عکس العمل نه مخي
صحیح ده
او سوال دی نه چې په ماشومانو کې دا تب ور سره وشي یا بازی لیو کم تر دو ورځو یا درې ورځو پورې بدن کې تب وي هغه بنیادی طور بدن د ڈبلیو بی سی چې هغه خپل متحرک شي نو دا آغی دا وجہ نه انسان دا سی کیفیت اس را محسوس کی یای که منگا پیرسٹامول یا پیناڈال دا سی شربت یا گولے ورکو نور دا دے سی بدیت پا حس توگا باندی نشتا دے
صحیح دے خا دا غر اتلیکلی بہاودین فطرت سی وی دے پا دوبائی کی وسی وی ما دلتا ویکسین وکڑل دا دا کرونا وائرس ناروغی ویکسین یادی وی هیچ مشکل نلری وی مخ کی خلق دارے دل چس نقصان بو کی نو دی یو خپل شخصي ذاتی تجربه را سره شریکه کړی دا زبیح الله صاحب پښتنه کړی دا لټانګه وی پولیو واکسین چې دی دا څنګه تیاریږي او څه سایډ افیکټ یا جانبي بی اوارز لري کني لري کسل پرسنټ دغه دی موثر دی نو تاسو خو سوې چې واکسین هیڅ دغه نه لري جانبي
اوارز نه لري او دا تقریبا نه نوی اشاریه نه پوری دا مؤثر وی
صحیح
دا بعض وخت
او جوړی کی دا پولیو دا کمزوری وایرس نه جوړی کی
د دې مختلف طریقې کار دی پامیر صاحب
صحیح
د دې کې مختلف اجزا دي چې هغه زما په خیال دی دلته زموږ موضوع نه ده
او هغه دغه دی ډیر ټیکنیکل باس شي کنه مشکل شي هغه باندې به څوک نه پوي
مشکل شي او ریدونکو به مغه کې بیا ډیر د ګرانو سره مخ شي او زموږ په خبره به پوي نه شي نو کداغه نه موږ ډډو کو دا بزیات بهتر
صحیح
صرف دا قتل دی چې هر قسمه دوا چې په مارکیټ کې پراته ده یا د خوراک سونه شنه چې پراته دي نو دا عام وګړي تم پته ده چې دا د حکومت د نظر د لاندې وي او اولس په خپل هم په دې نظر لري لکه موږ په وطن کې چې د کساب خانه نه چې کومه خو خرازي هغه تیار ډاکټر کتلی وي
یا په عام په لګېدلی
کم کساب سره او کلو کې مونږه نظر لاندې ساتو چې څوک سروې لالي او څنګه سروې لالکو نو دا څه هیڅ خبر نشته او دا خو د ټوله دنیا لپاره یو شانتي دي فرض کې مونږه یو دارو واخلو فلیجل عموما د مونږ داخله کوي یا پیناډال یا د شین کاغذ نو دوی سره د دې خبرې چا سره تغشته دي مطالعه چې را دادي خوري نو ولي خوري او دا هغه اعتماد دی چې د دنیا ټولو حکومتونو او ڈبلیو ایچ او په دغه باندې کړی او دا غي د نگرانی او لایسنس لاندې دا شینه د اولس د استعمال لپاره خوريږي
صحیح اصغر خان صاحب ډاکټر صاحب لیکلي دي لکراچي څخه وي ویکسین چې دی دا په یخنی موسم کې خي چې ماشومان ته ولګي کپوړی کې او د ماشوم په صحت باندې څه اثر کوي دا نو دا خو چې ماشوم څنګه پیدا شو که په یخنۍ کې پیدا شو که په اوړي کې پیدا شو که په منی کې پیدا شو که په سرلی کې پیدا شو هغه وخت نو ورته شروع کیږي کنه
بالکل د ماشوم پیدایش سره دا سلسله شروع شي پامیر صاحب بیا چې کم حکومتي ادارې دي یا ډاکټران دي لکه تاسو ته پته واخو دا خبره زما ذهن ته راغله. موږ بدلته کې د نشئی موادو چې کوم خلک مخته د غي علاج کولو
بالکل
کله چې د کرونا ویکسین خور شو موږ تیر کال نه دغه نظام بند کړی وو. اوس چونکه هغه باندې سرحد پورې کنټرول پیدا شولو موږ راتلونکي میاشت نه بیا هغه شی شروع کوو چې هغه مریضان چې په مختدره موادو ککړ دي هغه راځي. نو زه شخصي توګه باندې دونه محتاط اوسېږم. نو د حکومت ادارې چاہے کې په سونو پوهان کار کوي هغه نه دا امکان نشته دی چې هغه غلطي وشي.
صحیح ده. نو دا خبره چې تاسو واضح کړه دا خدای چې واضح شو دلته زنو کسانو هم دارته لیکري دي چې وکسین چې دی غډیر خاصرات لري. روغتیا او درملنه خبرونه ته وګیاست او ډاکټر صاحب زتا سونه یو بل پختنه لرم
جی
د وکسینو په اړه باندې. دلته چې موږ کله دا د زکام یا د فلو وکسین لګو کنه هر کال نو موږ ته یو فارم راکی پاره کې مختلف پختنه لیکلي پاره کې دارته لیکلي چې تاسو د انډو نه یا گئیو نه خوراکو نه خود سا الرژی نه لره. نو کچو کوئی چه زی لرم پا غا فام که ٹک کیا غا خانه چه یس یا وو بانده ٹک کی چه وو زی لرم نو بیا غی تا دا واکسین نه لگی او کچو کوئی چه زی نه لرم نو بیا ورته لگی. نو دا حساسیتونه چه چوک لری دا ده مانه دا شو چه دا دا واکسین چه جوڑی گی پا دی اجزاو که دا ها گئی یا انده یا ایگز وغیره شاملی کچنگا.
نه جی اگای چی دی دا تاسو ته پته ده دا چونکه د دین د مرغانو نسل خوریږي او د دې زیات مقدار چې وی دا پروتین باندې
ډیر زیات پروتین بالکل
بلکې خلیات چې دی یا جب کوم مونږه تداوی کو یا مرغونو کو دا مونږه د خلیې د پروتین او ډی ان ا دنه مونږه کار کو چې پروتین بونډز دې ته مونږه پروتین بونډینګ دا دوا یا کم شی چې موږ ورکو چې دا غلط لاړ شنو دا په پاغه پروتین باندې څه تاثیر لري.
صحیح.
اوس که یو سړی د دغه سي قدرتي پروتین څخه حساسیت لري نو زموږ په بدن کې خډیر ذات خلیات دی او دا ټول د پروتینونو ډک دي جوړ دي نو بیا به ضروري خبره چې الته کې هغه حساسیت پیدا کوي.
صحیح.
د دې دا مطلب نه دی چې دا د اګو نه جوړ شوی دی لپاره مختلف دي مخو چې هغه زمونږ د دې موضوع نه ده.
صحیح.
نو څنګه هغه ته نه زما چې هغه ډیره خبره وکړي کی بیا.
صحیح. وز ځنی خلک چې حساسیتونه لري کنه مختلف الرجی لري نو بیا غوی ته د زنو ناروغي او کده ټولو ناروغي او دغه واکسینونه ورته نه کیږي کنه بیا ډاکټران وی چې بس ته واکسین نو کوم ځکه ته د الرجی لري.
بالکل. دا موږ سره چې کوم نېشنل انسټیټیوټ اف هیلث ساينسز په اسلام آباد کې چې ده او عدالت موږ د نزلو او د زکامونو او د خارښتونو د ډیرو بیمارو ویکسینونه ورکو.
ها.
او عدالت موږ مریض غواړو هغه هغه لپاره اول د هغه موږ ټیسټ کوو. په دا هغه شل پنځه چې کوم ضروري ټیسټونه چې هغه نن ته خطر کړي چې انسان ژوند ته خطر پیدا کړي شي ته نه نو هغه ټیسټونه وشي او هغه چې کله منفی راشي چې بدن تاسو نقص نه رسیږي یا بدن ورته عکس العمل نه خي منفي عکس العمل ریاکشن سیمون ورته نو هغه نه پس هغه دوا ای ته تجویز کیږي.
صحیح.
عموما چې د ماشومانو سلسله کې لګه دا خبره جدا ده.
ښه.
مونږ تاسو کې د چونکه پیدا شي وي 50 کال یا 55 کال عمرونو ته رسو یا 60 کال عمرونو ته تلیو نو مونږ باندې مختلف جراثیم وخت په وخت حمله کړي مختلف بيمارۍ په مونږ تیر شي وي نو دا غیر لپاره مونږ ورته انټي باډي وایو.
او مونږ په بدن کې دا غیر ناروغي او ضد دغه مواد موجودي
تیار مخکې نه موجود وي. ماشوم چې نو وارد وي د ماحول ته بالکل نه وي وي نو هغه کې دا انټي باډیز نه نو هغه کې د ریاکشن خطر هم نه وي نو دغه د ماشومانو لپاره بالکل محفوظ دي.
صحیح دي. ډاکټر صاحب زه غواړم چې په دې باندې مراته خبرې وکړي چې ځنی خلک ځنی حساسیتونه یا الرجی لري نو بیا به ورته د کورونا وایرس واکسین هم نه لګیږي کنه غي خلکو ته
د کرونا چې کوم ویکسین دی د مختلف هیوادونو لکه پاکستان لګیا دی چین لګیا دی امریکا لګیا مختلف هیوادونه د خپل چاپرچل او د هغه آبادې د ریاکشنز او اکسلام ال چکم بدنونه خودل شي د اغه تجزیه کی او د اغه مقابل باندې والنتیرز یا رضاکاران دي زمو په پاکستان کې ډیرو خلکو رضاکاران تور خپل ځانونه اغه ته وقف کړی دي چې تاسو زمو په بدن باندې د تجزیه کوي چې پای کې زمو خويند دي او ناری نم دي او کوم تاسو تکلیف ورسی کې نور خلک بته نه بچي بالکل داس نه د پپټوستر ګمو چاته ولګو یا یو حکومت یا ڈبلیو ایچ او دا غي پپټوستر کی اجازه ورکړي چې ټیک ده بل فرض چین تیار کو پاکستان تیار کو یا بل یو حیوانات تیار کو نو اغا چې کله زمونږه د تجزیو نه اوزي زمونږه مطالعه پای کمپلیټ شي نو دا بیا د دنیا نور حیوانونو ته ولېږي الته غي بیا ټیسټ کوي دوباره په سټډیز کیږي
صحیح
ډېری دنیا نه بلایند سټډیز ورته وای چاغه اوشي او بیا هم هغه کې چې کم ده فیصدی زیاته فیصدی لکه د 98% پورې چاغه محفوظ وي نو بیا نړۍ ته د ورکول اجازه ورکول کیږي
صحیح ده او په پاکستان کې دا خبره تاسو وکړه په پاکستان کې دغه تجربه د ازموینه چې په زرګونو کسانو باندې د کووډ 19 واکسینو روانه ده دا تقریبا پای ته پر رسیدو ده او نتیجې دوی وی چې وسه پوری خېدی ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسه
مننه الله ګرانو صاحب
بعد اوسه روغتیا او درملنه خبرونه اوریدونکو پر هم دې ځای پای ته رسیدي بلونه به بیا در سره یو په مخه مخه